السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. بلې هم مرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کابالي سیمو پښتنو او پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه نیز خبرونه د سولې په لور او ټولنه او سختریزي هم لرو. خو اول خبرونه لانی ساجمل نوري. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د وزیرستاني سوان نکی مسجد په مقدمه کې یو بل تورن تن پولیسو ته په جسمانی ریمانډ ورکړل شوی دی. امریکا او اتحادیانو یې په شام د مبینه کیمیایي حمله پر دې عمل کې هوایی بریدونه پیل کړی دي. او د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رایو ورکوونکو د نوم لیکنې عمل پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې راتراګرې سید عدالت د وشل شوی وزیرستاني سوان نکیب الله مسید په مقدمه کې یو بل تورن تن شرجیل فیروز پولیسو ته په جسمانی ریمانډ سپارل دی. پاکستانی رسنۍ وای شرجیل فیروز د شاه لطیف تانې محرور ایس ایچ او امان الله مروت ساتونکو دی. راتراګرې سید عدالت شرجیل د اپریل 23 نیټه پورې پولیسو ته په جسمانی ریمانډ حواله کړی دی. نکیب مسید د جنوري په 14 د کراچۍ ملیر سیمې پولیسو مشر راو انوار په مشرۍ یو مبینه پولیس مقابله کې له طالبانو سره د اړیکو په تور وژل شوی و. خو د نکیب مسید کورنۍ او د سند حکومت تحقیقاتي کمیټې دا تورونه رد کړي دي. امریکا او د هغې اتحادیانو فرانس او برطانیې نن سهار وختي په شام د هغه مبینه کیمیایي حملې پر دې عمل کې هوایي بریدونه پیل کړي دي چې پکې تیر اونۍ لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د شامي حکومت پر هغو سیمو یې د مخصوصو حملو حکم ورکړی چې کیمیایي وسلې جوړوي. تر ورسنه وخته ولسته په وینا کې ولسمشر ټرمپ د شام ولسمشر بشار الاسد د یو بدماش او ظالم په توګه یاد کړ او زیاته کړه چې هغه به د اپریل 2 نیټې د شام په دوما سیمې د زهرجنو ګیسونو د مبینه حملې لوی قیمت ورکوي. نوموړي زیاته کړه
زما هیوادوالو لږه شیبه مخکې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته مې امر ورکړو چې د شام د امیر بشار الاسد پر هغه کیمیاوي تنصیباتو بریدونه وکړي چې د کیمیاوي وسلو جوړولو صلاحیت لري. دا له فرانس او برتانیا سره په ګډه عملیات دي چې دا وخت روان دي. موږ د دې دواړو مننه کوو.
بلخوا تاسو انټرفاکس خبری ادارو ویلي د روس ولسمشر ولادمیر پوتین په شام کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو غندنه کړې ده او دا یې د یو خودمختاره هیواد سید د جارحیت عمل بللی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي د پاکستان د آئین تر مخه د په هیواد کې میشتو ټولو قومونو ته یو شان حقونه او ټولو صوبو ته په خپلو وسایلو کې پوره برخه ورکړل شي. نوموړي تېر ورځ د سوات په چالیار سیمه کې غونډې ته وویل د پښتنو سیمه ډېره شتمنه ده خو واک یې له بل چا سره دی. هغه زیاته کړه
پاکستان د پښتون پنجابي سندي بلوچ او سرایچي ګډ کور موږ یو د بل سره په ګډه شریک سیمه دلته څوک بادار او څوک غلام نه دي. تازه نه یم فتح کړی دا پښتونخوا وطن دا پر ما ګران دی دا زما مور ده و دې ته په غلط نظر نه ګوري.
محمود خان اچکسی دا موویل له پخانی وزیر اعظم نواز شریف سره سیاسي ملاتړ ځکه کوي چې هغه د جمهوریت لپاره غږ پورته کړی دی. عدولس بغیر هیڅ یو اداره دا حق نه لري چې نواز شریف نه اهلا وګرځوي. د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلیمان څوکۍ ته د نامنتخبېدو لپاره نه اهلا ګرځولی دی. په اسلام آباد کې خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خبریالانو د تشدد مخنیوي دی وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په هغه مظاهره کې وکړه چې د جاګو په نوم د خبریالانو د حقونو یو تنظیم کړی و او په کې د مختلفو ټي وي چینلونو سره کار کوونکو خبریالانو او د حقونو دفاع کوونکو برخه واغسته. د جاګو تنظیم مشر او خبریال متی الله جان په دې مکول حکومت په خبریالانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
بدمرغه په پاکستان کې چې کوم سیاسي حکومت دی نو هغه ډېر کمزور دی. نه خو په خبریالانو حمله ودرولو کې کامیاب شو او نه هغه چا له سزا ورکړه څوک چې په خبریالانو حمله کوي. ښکاري داسې چې کوم خلک په دې حملو کې ککړ دي نو هغه د حکومت نه هم زیات زورور دي.
پا پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو انټرنیشنل میډیا سپورټ تر مخه په د هیواد کې له دوسرم کال راهیسې د بشل شوو خبریالانو او کیمرامینانو شمیره د 100 شلو نه اوړېدلې ده. د مردان عبدالولی خان یونیورسټي د بشل شوي زده کوونکي مشال خان د لومړي تلین په غونډه کې د بشري حقونو فعالانو یو سل بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي. د مشال خان د تلین په مناسبت او د هغه لپاره د انصاف غوښتو په مقصد پښتنو خزینه مدني فعالانو د جمعې په ورځ په پېښور پریس کلب کې یو غونډه هم جوړه کړې وه. بلخوا د مے په 14 نیټه به د مشال خان د تلین لمانځلو لپاره د سوابې په زیده کلي کې یوه غونډه کیږي چې د انتظام لپاره د مشال فورم کمیټي هم ټاکل شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره لننه د هیواد په ټولو ښارونو کې د رایو ورکوونکو د نوملیکنې عمل رسمن پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په 43 ولایتونو کې به د نوملیکنې شاوخوا 1500 مرکزونه پرانستي وي. د دغه کمیشن یو مرستیال معزالله دولتي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې رای ورکوونکي د خپلو تذکیرو له مخې رجسټرډ کیږي. د روس ته پارلمان یوې ډلې وړاندیز کړی دی چې د امریکا له لورې د تازه بندیزونو په رد عمل کې د دا هیواد د سامانونو په درامدادو بندیز ولګول شي. د پارلمان مرستیال سپیکر ایوان ملنیکوف پرون ویلي چې دا حالات اقتصادي اړیکې هم محدودولی شي. د قانون پر مسوده به راتلونکې اونۍ په پارلمان کې بحث کیږي، خو دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا قانون به په اوسنۍ بڼه کې منصور کړل شي او که نه. کرملین ویلي تر اوسه وړاندیز شوی قانون لوستې نه دی، خو دا د پوهې وړ ده چې د پارلمان غړي رد عمل غواړي. او اخیری خبر دا چې د اسرائیل پوځ ادا کوي چې دوی یو بے پایلټ الوتکه چې په دا هیواد د حملې په هدف د تیرې فروری په میاشت کې د اسرائیل په هوایي حدونو کې وشتلې ده. اسرائیلي پوځ نن ویلي په دغه الوتکه کې بارودي مواد و، په دوی د حملې هدف یې درلود. دا خبرونه پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې یو بل کس نیول شوی او په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله شوی. په دغه مقدمه کې څومره پرمختګ شوی یو شنن کې یو خبري الوای
کومې طریقې باندې عدالت هغه راغی. هغه ډېر زیات سوالونه چې د صحفیانو په ذهن کې را پیدا کړل چې په کوم توګه باندې عدالت را نمودار شو.
امریکا او ائتلافي هیوادونو په شام کې په کیمیایي تنصیباتو بریدونه کړي. د امریکا ولسمشر وایي دا هدفي بریدونه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي وایي چې د آئین لاندې د ټولو قومونو یو شان حقونه باید ومنل شي. پونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې مو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موضوع سیډلې
او دا هغه هتیار دی چې کوم همیشه استعمال شوی دی د غریب د عام وګړو د استعمال لپاره.
پروګرام د سولې په لور هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدل، د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت ته وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې یو بل کس پولیسو ته په جسماني ریمانډ سپارلی دی. په دغه مقدمه کې د کراچۍ پولیسو یو پخوانی افسر او 10 نور کسان د اپریل تر 28 پورې د پولیسو په جسماني ریمانډ کې دي. د نقیب مسعود وژنې مقدمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. دا چې په دې مقدمه کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی، تفصیل له ګل ایاز اورو.
د کراچۍ د پولیسو افسر ایس ایس پی ډاکټر رضوان د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه کې ککړ یو بل کس شرجیل فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت ته د جمعې په ورځ وړاندې کړي. شرجیل د شاه لطیف تاڼۍ مفرور ایس ایچ او امان الله مروت ساتونکی دی. د ترهګرۍ ضد عدالت شرجیل پولیسو ته د اپریل 28 پورې په جسماني ریمانډ حواله کړی دی. تر دې مخکې هم دغه عدالت د مارچ په 28 د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راو انوار یوې میاشتې لپاره په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلی و. عدالت په هغه وخت کې پولیسو ته امر کړی وو چې د مقدمې بلې اورېدنې کې رپورټ وړاندې کړي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي چې د نقیب الله مسعود په مقدمه کې هغه شان پرمختګ نه دی شوی چې څرنګه پکار وو. د زیاته کړه چې راو انوار په کوم ډول عدالت ته راغلی هغه تر اوسه پورې معمه ده.
یو غلطو مخکې دا چې څنګه راو انوار چې د چا په نگرانۍ کې دا تهدید انکاونټر شوی، هغه یو خو چې دی هغه غریب و، هغه هېڅ پته نه لګېده
ار شاید پتہ وچ بی دے کم زے کے دے او بیا چے دے سپریم کورٹ پہ یو سپریم کورٹ پہ یو مخدی تا حکومت تا خبر کول اچ بی دا سڑے راول او بیا اغا اچانک داغ پ عدالت کے نمودار کے دل او عدالت عدالت ترات لل او پکے بہ طریقے باندې عدالت تا غلا گیا اغا دیر زیاد سوالو نہ چے دے دا صحافیانو پر ذہن کے را پیدا کر چے دے پر کم تو گا باندې دے عدالت کے
د کراچی پولیسو پخوانی افسر راونوار د ویشت کلن وزیرستانی ځوان نقیب الله میسود په وجنه تورن دی چې په کراچی کې د جنوري په دریمه تختول شوی وو او مړی د جنوري په 14مه په خار کې وموندل شو. په هغه وخت کې راونوار ویلی وو چې نقیب الله میسود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودو او له پولیسو سره په مقابله کې وژل شو، خو وروستو عدالتي پلټونو د هغه اداوې ناسمې وبللې او ویښودل چې نقیب میسود په جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی وو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په شپه ناوخته اعلان وکړ چې د شام د کیمیایي وسلو جوړولو په مرکزونو بریدونه کړي دي. د ده په خبره له برتانیې او فرانس سره په ګډه د هدفي بریدونه به تر هغو بې له څه ډول ځنډه ترسره کیږي تر څو چې شام د لیزو وژنو لپاره د کارول کېدونکو کیمیایي وسلو استعمال نه وي بند کړي. ټرمپ پر روس او ایران دواړو غږ هم وکړ چې د اسد د خطرناک او قاتلانه رژیم مخه ونیسي. نور تفصیل له اسرار العالمومن پر رپورټ کې دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د شام د کیمیاوي وسلو جوړولو په تنصیباتو یې بریدونه پیل کړي. د ده په خبره د برتانیا او فرانس سره په ګډه دا هدفي بریدونه به تر هغو بې ځنډه ترسره کیږي تر څو چې شام د دا قسمه ډلهیزو وژنو لپاره د کارول کېدونکو وسلو استعمال نه وي بند کړي. بېګانه وخته امریکایي ولس ته په خپله وینا کې ډونالډ ټرمپ وویل، زما هیوادوالو لږه شیبه مخکې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته مې امر ورکړو چې د شام د امیر بشار الاسد پر هغه کیمیاوي تنصیباتو بریدونه وکړي چې د کیمیاوي وسلو جوړولو صلاحیت لري. دا له فرانس او برتانیا سره په ګډه عملیات دي چې دا وخت روان دي. موږ د دې دواړو مننه کوو. ټرمپ هوډ څرګند کړ چې شامی ولسمشر با په 8 اپریل د کړي مبینه زهرجن ګیس حمله لپاره غټ قیمت ادا کړي. په دوه مخارګوټي کې شوې دی برید کې لګ تر لګه 340 ملکی وګړي وژل شوي وو. ټرمپ روس او ایران دواړو غږ وکړ چې د اسد خطرناک او قاتل رژیم مخه ونیسي.
نن شپه زما د هغه دوو هیوادونو لپاره هم پیغام دی، څوک چې مجرم اسد رژیم ته د ملاتړ مالی مرستو او وسلو ورکولو لپاره غټ ذمہوار دي. ایران او روس ته زه دا وایم کوم هیوادونه به وغواړي چې د بیګنا سړو ښځو او ماشومانو وژنې سره ځان وتړي. دا نړۍ قانونه به پر دې ارزول کیږي چې له کومو هیوادونو سره ملګرتیا لري. هیڅ یو هیواد د ډیر وخت لپاره له بدماشو ظالمو او وژونکو ریاستونو سره په مرسته کولو نشي کامیابېدی. In the long run, by promoting rogue states, brutal tyrants.
ډونالډ ټرمپ وویل چې وروستۍ ټولوجنه د یو خطرناک رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو په پرله پسې استعمال کې زیاتوالی ښایي. بېګا چې کله ټرمپ امریکایي ولس ته وینا کوله نو هغه وخت په دمشق کې د چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. د شام ټلویزیون وویل چې پوځ یې د جنگي جازونو ضد میزایلو په کارولو سره ځواب ورکوي. امریکایي ولسمشر وویل چې د شامي ولسمشر لخوا یو کال مخکې د شوي کیمیاوي حمله په ځواب کې هم د هغه وخت د هوایي بریدونو ترسره کولو امر کړی وو. په دغه برید کې شاوخوا 100 ملکی وګړي وژل شوي وو. ټرمپ زیاته کړه چې د شامي ولسمشر لخوا پر خپلو خلکو د پرله پسې بریدونو وجه دا ده چې روس په دې کې ناکامه شوی چې خپل اتحادي اسد د 2013 کال د هغه تړون پابند وساتي چې هدف یې له ټولو کیمیاوي وسلو څخه لاس اخیستل او تباه کول وو. نوموړي زیاته کړه باید اوس روس پریکړه وکړي چې د اسد د اوو کالو له خانه جنګۍ سره د خپل ملاتړ په دوام ورکولو په تیاره لاره لاړ شي
یا د اسد مخالفه مهذب قامونو سره ملګری شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ
په دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سینټ پرون قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیار غځولو بل پاک سریت منظور کړی دی، خو پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوندغړو په دې بل د رایې ورکولو پر مهال احتجاجن واک آؤٹ کړی. دا چې یاد ګوندونه ولې د دې بل مخالفت کوي او سیډون کې بیا په دې اړه څه وایي، تفصیل درته منور شاه دروروي.
په اسلام آباد کې د سینټ د غونډې پر مهال قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غځولو بیل منظور کړل شو، خو د دې بیل په اړه د رایو ورکولو په وخت پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوندونو غړو د احتجاج په توګه له سینټ نه واک آؤٹ کړ. دغه بیل د جمعې په ورځ د قانون وفاقي وزیر بشیر ویرک د سینټ ټولو غړو یعنی هول سینټ کمیټې ته وړاندې کړو چې په اکثریتي رایو منظور کړل شو. په دې اړه د باجوړ نه د سینټ غړي هدایت الله مشال ریډیو ته ویل، بعضې سینیټرانو په دې بل اندېښنې څرګندې کړې خو اکثریت د دې بل په حق کې رای ورکړې.
دا بل نن کمیټي اف د هول هاوس منظور کو، دا سینټ هم منظور کو. سینټ سیشن لس منټه بعد سینټ سیشن او د ټولو پارټیانو مشترکه تور باندې منظور کو. لږ شانت اعتراضونه په داراله چې چونکه لاندې کورس نشته دی، په کار د چول اف سی آر ختم شوی وی او بیا سپریم کورٹ راغلی وی، نو دا بیا آئینی تور باندې ډیر صحیح وی.
له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې دا بل د فاټا د ولس د خوخی خلاف دی او قبایل یې نه غواړي.
نن د فاټا د آزاد پښتون قبایل یونیم کروڑ آبادی د په تاریخ کې د دوی لپاره تر ټولو نن تور ورځ ده. په دې باندې چې په دوی باندې هغه پارلمنټ هغه اختیار هم نه لري، دا چې کل دوه درې شپږ اووه کم سب کلاس دی، دې مطابق هیڅ اختیار نه لري چې قومي اسمبلی او سینیټ د پاکستان پارلیمنت چې دوباره کې فیصله وکړي. دا د عین برخه ده. ولې بدقسمتي ده په دې کې چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جمعیت علما ماسته وان نور ټولې پارټیانې په دې جرم کې شریک دي. په دې جرم کې دا د غیر عیني ماورای عین کار شو د پاچا د ولس لپاره.
بلخوا په قامی اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند غړی قاری محمد یوسف وای دوی له دې وړاندې په قامی اسمبلی کې هم د دې بل مخالفت کړی وو.
بعد په هاي کورټ باندې اعتراض نشته او د سپریم کورټ باندې خو خود نشته، ځکه چې دغه فالټ الریډي چې دغه سره د مرکز سره نو کدا بل د دې حدا پورې راغلی، نو په دې اعتراض جمعیت کې نه غنه کوو. نو لیکن چې د پېښور هاي کورټ شو نو ګوره چې دا زموږ موقف دا دی چې د پېښور هاي کورټ ته هغه مسایل چې دی نو هغه ورځي چې هغه د ششن نه چې دی نو هغه ځي. نو اوس نو سیول کورټ شته دی، نه سینټ سیول کورټ شته، د پېښور هاي کورټ تاسو دوله څنګه چې دی کوی چې د امام فیصله نه ده شوې، دا د سوبې حصه نه ده، هغه کې اصولي موقف دی.
د قبایلی سیمو په اړه د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وای په پارلماني کارویانو کې ډېرې کمې موقع داسې راځي چې په یوه مسله ټول غړي متفق شي، نو ځکه د دې بل مخالفت لویه خبره نه ده. نوموړی وای
دا خو جامع حسن دی چې هلته کې اختلاف رائے خو ضروري نه ده چې یو بل داسې چې په هغې باندې ټول کام چې دی هغه متفق شي، نو هغې کې اختلافات ضرور دي. خو د هغې مطلب هرګز دا نه دی چې یو پروسه چې هغه ډېر خلک د ملک ډېر خلک یې غواړي هغه دی د چا یو څو کسانو په وجه باندې چې کوم دی هغه د ځنډ ښکار شي یا دی هغه اول شي، ځکه چې دا آفتر آل چې کوم دی د فاټا د خلکو خبره ده، د هغې د عمومي انټرسټ خبره ده. نو چې کله د ګوندونه زیاتره ګوندونه مین سټریم ګوندونه چې دوی په هغې باندې اتفاق کوي، خلک په هغې باندې اتفاق کوي، آرمی او پولیټیکل لیډرشپ په هغې باندې اتفاق کوي، په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی د دې په حواله باندې قرارداد پاس شوی دی، زما په خیال په دې لپاره ډېر لږ سپیس پاتې کېږي چې دې سره بیا څوک اختلاف وکړي.
دا بل چې له قامی اسمبلی په جنوري کې د منظورېدو وروسته سینټ ته وړاندې کړل شوی وو، که د هیواد ولسمشر یې لاسلیک کړي نو د آئین برخه به وګرځي او تر مخه به یې د سپریم کورټ او پېښور هاي کورټ اختیارات قبایلی سیمو ته وغځول شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونے تاسو آورے پرون پا پیخور او سوابے کی دا عبدالولی خان پوانتون دا وجل شوی زکون کی مشال خان رومبے تلینو منزل شو پر دا غمال دا مدنی طولن فعالانو غختن اکڑے چی دا مشال خان با وجل نکی ککڑو کسانو تا دا سزا ورکرل شی و دا غد کورنے سر دا انصافو شی نور معلومات شاہین بنیرے را کوی
د مشال خان د تلین په مناسبت او داغه لپاره د انصاف غوښتو په مخه پښتنو خزینه مدني فعالانو پرون په پیښور پریس کلب کې یو غونډه را جوړه کړې وه. په پیښور کې د سیول سوسایټي ارګنایزیشنز تر سوري لاندې دغه غونډه تکړه قبایلي خویندو، اویر گرلز، د هوا لور لاس، وومن اکشن فورم او فیمینسٹ فرایډے نومي تنظیمونو ترتیب کړې وه. د غونډې په اړه د هوا لور په نوم د یو تنظیم استازی میشا کلسوم مشال ریډیو ته وویل
نن خو مونږ مشال خان د پاره یوځای شوی وو، ځکه چې یو کال تیر شو هغه الګ تا اوس پورې داسې انصاف نه دی میلاو شوی چې مونږ وایو او مونږ خوشاله شو چې زمونږ معاشره کې داسې یو واقع اوشو او هغه کس ته انصاف میلاو شو، مستقبل کې به داسې واقع پېښ نه شي.
د عوامي نشتلګون لخوا د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګوهر ویل چې پرون خزینه فعالانو سوابه ته سفر وکړو او هلته د مشال خان د کورنۍ سره غمرازي وکړه.
داسې وخت راغلی دی چې زمونږ د معاشره لکه داسې ښکاري چې اوده ده چې ظلم از جبر خلاف اونه درېږي، نو مطلب دی چې د دې ژوند به بیا څه دغه مونږ تلیو دوا دپاره مور پلار سره میلاو شو، خویندو سره میلاو شو، یو خوچایي سره سالیډاریټي وکړو، دوا وکړو او وګورو چې د هغه یا مسلې چې کوم دي هغه میدان کې مونږ ټول ولاړ یو. خو یوازې اقبال لالا خدا ذمواري نه ده، کنده خو زمونږ د ټولو ذمواري ده.
د چاپرچل په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر او وکیلې سنا ګلزار پر دغه مهال مشال لیډو ته وویل چې عدالتونو د مشال خان په مقدمه کې لا د انصاف غوښتنې نه دي پوره کړې.
دا خو به مونږ ځکه وایو چې په میرټ باندې ځکه نه دي، ځکه چې په هغې کې ډېر خلک ملوث وو، په هغې کې زیاتره رها شو، یو طور کې سزا موت شو او نور چې کم دي نو هغې ته ډفرنټ پنشمنټ چې کم دي نو هغه ملو شو. نو مونږ به دا وایو چې په میرټ باندې کو دا وو نو په کار دا و چې ټولو ته سزا موت شوی.
د سوابه په زیده کلی کې هم د مشال خان تلین ون منزل شو. بلخوا د عبدالولی خان پوهنتون یو استاد مشال لیډو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د پوهنتون انتظامیه زده کوونکو او استادانو ته ویلي چې د مشال خان د تلین په مناسبت د غونډو را جوړولو نه ډډه وکړي. مشال خان د کال 2018 د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې بلوګرو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې وو، خو وروستو د پولیسو په پلټنو کې دا موندل شوی وه چې هغه هیڅ مذهبي سپکاوی نه و کړی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزی په سوات کې ولسی هونډې ته ویلي چې پښتانه زورول شوي دي او په وسیلو یې اختیار نشته. نوموړي پرون په دغه غونډه کې وویل چې په ملک کې د جمهوري عمل مرسته کوي او د پاکستان آئین مطابق د ټولو قانونو په وسیلو د هغوی اختیار غواړي. نوموړي وویل که د اساسي قانون یا آئین لاندې په پاکستان کې د ټولو قانونو یو شان حقونه ومنل شي نو د هیواد ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي. له سواته د مشال ریډیو خبریاله اورو.
سوات خوا ذخیره چالیار کې یوې ولسی غونډې ته د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وویل چې موږ د هر ظالم په ضد یو او د هر مظلوم سره ولاړ یو. دوی وویل چې د پښتنو سیمه ډېره شتمنه ده، ولې واک یې د بل چا سره دی؟
د دریابونو وطن، د سرو زرو وطن، د بهترینو کانو وطن، د جواهرو وطن، د بهترینو ځنګلونو وطن یې ماته راکړی دی. دا نو نشي کولای، دا ستا غر دی، سنبھالې که کنه؟ دا د دریاب دی سنبھالے کا، هغه دی اباسین دی سنبھالے کا، دا دی زنگلونه دی سنبھالے کا، دا دی واورین د هغه دا سنبھال کا، همت وکا.
محمود خان اچکزی زیاته کړه چې دوی په دې وطن کې د هر قام احترام کوي او د ټولو قانونو په وسیلو د پاکستان آئین مطابق اختیار غواړي.
زمرد کام پر نعمتونو به زمرد کام آئینی حق، نه د پنجابی سره بدلی لرو، نه د سندی سره، نه د شاه پر بلو سره، نه د شاه سرایکی سره. چتلاله نیولې تر سیوی بیا تر شمنه نیولې بیا تر کمزه د خواري پښتونخوا چې کوم نعمتونه دي دا د دنیا په هر قانون زمرد بچانو.
محمود خان اچکزی وړاندې ویل چې پښتانه زورولای شوی دي او دغه حساب به غواړو.
تازه وژلی یم، تازه مې عزت کړی یم، په څه شي باندې؟ ما د چا پلار وژلی یم؟ که زه د یورین سمګلر یم ما پانسی کا، که زه د چا په کور دننوتلی یم ما مړ کا، که ما د چا مور وژلی ده وړی مې ما مړ کا. خوشي د ټوپک راخیستی و د دې غره د هغه غره پر ما د زلزله جوړه کړې وه. ستا پلار به حساب راوړي، دنیا به حساب راوړي، خامخا به یې راوړي.
محمود خان اچکزی په خپله وینا کې وړاندې وویل
په داسې پاکستان کې چې په هغه کې ته زما او زما کام غلام ساتې، په دا کې چې هر پښتون اوسېدو ته تیار وي، د هغه یې په مخه شه، زه خو یو ورځ هم ونه پوهېږم.
محمود خان اچکزی په دغه مهال په اردو ژبه کې د ملک په سیاسي حالاتو اوږده تبصره وکړه چې پکې وویل چې دوی په دې وطن کې د جمهوري نظام مرسته کوي او هیچ چاته دغه اختیار نشته چې په دې عمل کې مداخله وکړي، د ولس د رایې احترام دې وکړی شي. په دغه مهال د سوات نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګه. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په ننګرهار کې هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شو. د ټاکنو د خپلواک کمیشن مسؤلین وایي چې دا ځل یې د ټاکنو لپاره داسې طرز العمل جوړ کړی چې له مخې به یې ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د ټاکنو لپاره د نوملیکنې دا لړۍ د شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې پیل شوه او نږدې یو میاشت وروسته به دا بهیر ولسوالیو ته هم وغځول شي. په ختیځ زون کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ذبیح الله وګړي وویل چې په جلال آباد ښار کې به وسلویښت مرکزونه چې د ښځینه او نارینه وو لپاره به بیل بیل محلونه ولري د نوملیکنې په پار به د یوې میاشتې لپاره پرانستې وي. دې زیاتوي چې هر هغه څوک چې په کوم مرکز کې د ټاکنو لپاره نوملیکنه کوي هلته به خپله رایه هم کاروي.
د ټاکنو کمیسیون لخوا چې هغه مراکز چې زموږ ټیمونه پکې عملاً کار کوي هغه ټیمونو ته ورځي، خپله تذکیره به ور وړي او په هغه ځای کې چې انتخابات په ورځ باندې رایه ورکوي په کوم مرکز کې د همغه مرکز کې به ثبتنام کوي. د دې ثبتنام عمده ځانګړتیا دا ده چې د رایه ورکوونکي او د رایه د ورکونې د مرکز مستقیم تړاو ټاکي، یعنی بل ځای کې به رایه نشي ورکوي.
دی وایي چې په حصارک، اسکیمینی او شیرزادو ولسوالیو کې د نوملیکنې د مرکزونو د پرانیستو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم شته دی. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه لري چې ګوندې د نوملیکنې پر مهال له امنیتي ستونزو سره مخ نشي، خو د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل ډاډ ورکړ چې په جلال آباد ښار کې د نوملیکنې ټولو مرکزونو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ټولو مراکزو امنیت زموږ د اتلو وسلوالو ځواکونو لخوا په ډیر جدي ډول سره او په بشپړ ډاډ او اطمینان سره نیول شوی دی. زه په خپلو درنو هیوادوالو غږ کوم چې هغوی چې د طبیعت تذکیره نه لري له هر څه لومړی د طبیعت تذکیرې واخلي او بیا د نوملیکنې مراکزو ته تشریف یوسي تر څو د ټاکنو له بهیر څخه بې برخې پاتې نشي.
دی وایي تر هغې چې د ننګرهار په ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیلېږي د دوی امنیتی ځواکونه به هڅه کوي چې په هغو ولسوالیو کې هم د نوملیکنې مرکزونو پرانستلو ته زمینې برابرې کړي چې اوس پکې امنیت د ډاډ وړ نه دی. په ننګرهار کې په غټ شمیر کې ښځینه د هویت تذکیرې نه لري. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په کورنیو غږ کوي چې د خپلو کورنیو میرمنو ته تذکیرې واخلي او د ټاکنو لپاره پرې نوملیکنه هم وکړي.
پورونو می هم یو غږ دی چې ورونه باید خپل خویندو میندو میرمنو ته دا زمينه مساعده کې چې هغه په نوملیکنه کې برخه واخلي او واخلي چې تذکری واخلي.
په ختیځ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ټول ننګرهار کې به د نوملیکنې لپاره 450 مرکزونه پرانستل شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره به ټاکنې د 1409 لمریز کال د میزان په 28 نیټه ترسره شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ
د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مازیګر سلور نیمې بجې وشوې. لن خبرونه لانی ساجمل ناورو. په کراچۍ کې رات راغره سید عدالت د وشل شي وزیرستاني سوان نقیب الله مسیح په مقدمه کې یو بل تورن تن شرجیل فیروز پولیسو ته په جسماني ریمانډ سپارلې ده. پاکستاني رسنۍ وايي رات راغره سید عدالت شرجیل د اپریل تر یوویشتمې نیټې پورې پولیسو ته په جسماني ریمانډ حواله کړی دی. امریکا او د هغې اتحادیانو فرانس او برطانیې نن سهار وختي په شام د هغه مبینه کیمیایي حملې په اړه د ملکي هوایي بریدونه پیل کړي دي چې په کې تېره اونۍ لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د شامي حکومت پر هغو سیمو د مخصوصو حملو حکم ورکړی چې کیمیایي وسلې جوړوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچنسی ویلي د پاکستان د آئین تر مخه دي په هیواد کې مشته ټولو قانونو ته یو شان حکومت او رسوبو ته په خپلو وسایلو کې پوره برخه ورکړل شي. نوموړي تېره د سوات په چالیار سیمه کې غونډې ته وویل د پښتنو سیمه ډېره شتمنه ده خو واک یې له بل چا سره دی. د افغانستان ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره له نن نه د هیواد په ټولو ښارونو کې د رایو ورکوونکو د نوملیکنې عمل لسمن اپریل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په 4 ولایتونو کې به د نوملیکنې شاوخوا 15 مرکزونه پرانیستي وي. د روس د پارلمان یوې ډلې وړاندیز کړی چې د امریکا له لوري د تازه بندیزونو په رد عمل کې د دا هیواد د سامانونو په درآمدادو بندیز لګول شي. د پارلمان مرستیال سپیکر ایوان ملنیکوف پرون ویلي چې د حالات اقتصادي اړیکې هم محدودولی شي او د اسرائیل پوځ ادا کوي چې دوی یو بې پلیټه الوتکه چې په دغه هیواد د حملې په هدف به د تېرې فبرورۍ په میاشت کې د اسرائیل په هوایي حدونو کې ویشتلې ده. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د سولې پلور. دا پروګرام ساسو لپاره بشیر ګواخ جوړ کړی دی. داینه پس یو بل پروګرام ټولنه او سختریزي هم لرو. را سره اوسه
د سولې پرلور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ په 10 نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لوی جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناستا درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواخم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وعده ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو SSP راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دی پوره کړی. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد FIR جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د FIR درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوي کول دي خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوڑ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول چې په دې کې څومره زور دی. نو که دا خیال یې چې دا لږ ټایم لپاره به دلی د خلک په بیا کېږي، زموږ کېدونه مونږ خو ما غیر په کوټه جلسه کې هم دا خبره وکړه چې جنګ نه کوو، ټوپک نه راخلو، مونږ احتجاج کوو او په هر ډول یې کوو، په هر طریقې کوو، او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد مونږ خپل حق غواړو. د تر څو لپاره نه میلاو شوی مونږ به غواړو. دا خو جي اوس داسې ده چې د خلکو د زړونو نه اوس هغه یېرې ووتلی، نو دا یېرې بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره دیږدي. لکه مونږ خو تر اوسه پر یو هم داسې خبره او یو هم داسې واقعه نه ده پیل کړې چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او مونږ یو هم داسې دلیل نه دی چې مثال هغه مونږ بي مونږ سره کښېني مخامخو په دلیل باندې مونږ پړ کړي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخا مالا راښيي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او زینو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږویشتمه نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول، او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې مونږ ژوند بچ شي، زمونږ راتلونکی نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. دغه لپاره لګیو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شې دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسې وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. د دې لپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلي، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجه، ستاسو د دغې غیرت د وجه، ستاسو د دغې ننګ د وجه.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاش کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وسایل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوله ییزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلي. تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو کڅ هم د پاکستان حکومت د اغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اوریدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي،
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو وکړو چې په اسلام آباد کے دن مخت آگے دھرنا کڑی وا اور دگا پر نتو آگے کی یو بلب چتر ماتشے یو بوٹے چاند شکوالے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دي چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
پونیس پروگرام ٹولنا او سخت دریزی کے دازل پا پاکستان کے مذہب تا دسپکاوی قانون تک کتن شوی دا. دا پروگرام احمد شاہ اعظمی جوڑ کرے دے.
د مشال رادیو په ونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د ټولنې په اړه بحث تاسو واوریدی چې ولې او تر کومه حد سخدریزی سوی ده. یو خاطه که په پاکستان کې بیلابیل عوامل او محرکات د سخدریزی سبب سوی، نو بل خوا په خپل سخدریزی پر بیلابیلو طبقو اغیز کړي او هغوی په ژوند کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړي دي. ټولنه او سخدریزی روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په ناسم استعمال کې سخدریزی څومره رول لوبولې دي. له مذهب سره د تړلو سزا او قانون د پاکستان له جوړېدو مخکې د برتانوي واکمنانو لخوا په 1860 کال کې د برصغیر په نیمه وچه کې رایج شو او بیا په 1908 کال کې پراخ کړل شو. په 1908 کال کې د پاکستان له جوړېدو سره سم دغه قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې شو، خو مذهب ته د سپکاوي قانون یا بلاسفیمی له په 1908 لسیزه کې د بیلابیلو دفعو په زیاتولو معرفي شو او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له 2 کلونو څخه تر عمري بند او بیا د مرګ تر سزا پورې وټاکل شول. په پاکستان کې لیدل شوي چې دا قانون ها وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بېله څه ډول پلټنو او پوښتنو مشکوک یا تورن کس پر هغه ځای په خپلو لاسونو ووژني. په پېښور کې قانون پوه فضل خان اډوکیټ وایي چې دا قانون د پاکستان په ګډون په ځینو نور هیوادونو کې هم په ناسمه توګه کارول کیږي چې اقدام یې د ترهګرۍ په زمره کې راځي.
همیشه مذهب استعمال شوی دی د خپلو ذاتی مفاداتو لپاره. دا هم د ترخګرۍ یو شکل دی کنه. که تاسو وګورئ دا بلاسفیمی صرف په پاکستان کې نه، چې په په برما کې په دینوم او په بنگلاديش کې زموږ افغانستان کې وګوري دا هم استعمال شوی دا. نو ماډرن زمانه کې کومو ګورو نو دا خود انساني حقوق خلاف ورزي ده او دا هغه هتیار دی چې کوم همیشه استعمال شوی دی د غریب د عام وګړو د استحصال لپاره او قانون کو یو مملکت جوړ کړي په یو مقصد لپاره دی خو هغه استعمال شوی همیشه د بل مقصد لپاره دی.
په پاکستان کې د انصاف او سولې د قومي کمیسیون لمخې په دې هیواد کې ل 1918 څخه تر اوسه شاوخوا 1350 کسان مذهب ته په سپکاوي تورن ګرځول شوي چې پر مسلمانانو سربیره احمدیان، عیسویان او هندوان پکې شامل دي. بلخوا د محمد نفیس په نامه د یو څېړونکو څېړنه ښیي چې په پاکستان کې ل 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیش رامنځته شوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وجل شوي یا په زندان کې مړ شوي دي. په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي مشهوره مقدمه د آسیا بیبی ده. د پنجاب د شیخپورا یو عدالت له عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دغه 45 کلنې مېرمنې ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په جرم د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې تر اوسه لا د ځان ښکار ده. فضل خان ایډوکیټ وایي چې په پاکستان کې هغه کسان هم د مرګ له خطر سره مخامخېږي چې مذهب ته په سپکاوي له تورونو کسانو سره یو ډول تعلق یا خواخوږي وشي. نوموړي په دې لړ کې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر شاهباز تاثیر ذکر کوي چې د 2011 کال په جنوري میاشت کې د خپل ساتونکو لخوا په اسلام آباد کې ووژل شو.
تاسو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر کداغه مرګ ګوري نو هغه براه راست ستوهین نه وکړي خو هغه صرف هغه کس چې شاه باندې د توهین الزام وو هغه ته حقوق ورکولو خبره کړې و چې د سره د انصاف وشي کدا بی ګناوی نو دا دی آزاد کړی شي او که ګناګار وي نو بیا دې سزا ورکي او په هغه خبره باندې خالی هغه ته بنیا جوړ کو او هغه اکستریمیزم هغه ترخه ګرب مونږ ورته وي هغه خلکو هغه اوجلو مېس کې نورم داس کې زی شي دی آسیا بی بی نه پس هغه کسان چې د چا سره سزا تیرنجش لرلو خلکو په هغه باندې د توهین الزام لګولې.
د شاباس تاثیر له وژنې وروسته د همغه 2010 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د مذهبي لژکۍ او عیسوي وفاقي وزیر شاباس بټي په اسلام آباد کې ووژل شو. پر نوموړي تورو چې مذهب ته په سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. پر دې سربېره مذهب ته په سپکاوي تورونو کسانو مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاوجن او خطرناک کار ګرځېدلی دی. د دې یوه بېلګه د پاکستان نامتو وکیل او د بشري حقوقو فعال راشد رحمان وو چې په 2014 کال کې په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې ووژل شو. دا چې په دا ډول مقدمو کې عدالتي پریکړې څومره بې پرې او آزاد وي. فضل خان ایډوکیټ وایي چې په عدالتونو کې قاضیان یا ججان، وکیلان او شاهدان هم د ټولنې برخه دي او له خطر سره مخامخ کېدلای شي. نو دا د حکومت کار دی چې د ټولو د ساتنې لپاره یو کوټلی میکانیزم جوړ کړي.
زما ذاتی رائے باندې تر اوس وخت پورې هغه رنګي انصاف نشي کېدی چې څنګه پکار دی، ځکه چې قاضیان دي نور ججان یا وکیلان یا دغه سیستم سره سره وابسته خلک دي هغه تم دا یره وی، ځکه چې حکومتونه زمونږه هغه رنګ مضبوط نه دي، هغه رنګ حفاظت د گواهانو نشي کولای، د عدالت هم د دې معاشري یو حصہ دی، جج یا قاضي هم په دغه معاشره کې سیږي، هغه به هم ژوند تیری، هغه به هم فامیل وی، هغه به هم بچیان وی، نو هغه ته هم دا خطر وی. خو کومه داسې ځان ورته کمزورې کو نو هو بیا بدل تکي د ځنګل قانون وي او هر څړې بخپل لاس کې قانون ملي د حکومت وخت دا دی چې دا چې هغه داس یو میکانیزم جوړ کړي، داس یو طریقې کار چې کوم کې د عدالت او هغه خلک چې په چا باندې دا تور لګیدل کېږي یا په دغه حقیقت کوم د سیستم کوم حصہ وي، وکیلان دي که هغه گواهان دي چې دا غي حفاظت یقیني شي داسې واقعي ونه شي.
ډېری وخت لیدل شوی چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د شخصي یا ټولنیز عناد او دښمنیو لپاره کارول کیږي چې د ټولنې د سخت دریځي څرک ورڅخه تر سترګو کیږي. د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پنجاب په کوټه رادا کیشن کې قهرېدل خلکو یوې سوي خاوند شهزاد او د هغه میرمن شمه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ټکول ووژل او وروسته د خښتو بټیو ته ور واچول. لدې پیښو وروسته پلټونو ثابته کړه چې دا غي سوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې د شخصي عناد په نتیجه کې ووژل سول. په دې لړ کې تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان په هنتون دی وزدکونکي مشال خان وژنه ده چې د 2011 کال د اپریل پر 13 نیټه بل وګرو په وهلو ټکول وواژه. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټنو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی، بلکې هغه د یو سازش له مخې ووژل سو. د نوموړي پلار محمد اقبال په دې لړ کې پر ټولنې سربیره رسنیو، ریاست او تعلیمي نصاب ته ګوته نیسي.
کستا چې کوم دنو د گاوانډي سپه نی خوخه بولټیر یا بولډاګ او دا پاس څوک چې رجی دا لیوانې ده کنه، نو بس ته بیغمه شه په خپل به چې کوم دنو خلک مرګي. نو دک سی مثال کستا یو انسان نی خوخه او هغه سچای بیانې، نو بس ته په دک الزام وروته په بیا ته نور بیغمه یا ولی چالتہ کی چې کوم دنو د اولس شعور سره ټوله راځي لوبي کیږي او زمونږ د میډیا هم چې کوم دنو دا کوشش نه کوي ګورځي ک کرکټ ل ذهن جوړول شي، د امن لم جوړول شي، د تشدد لم جوړول شي، د مکالمې د پاره هم چې کوم دنو سوچ جوړول شي او دا زمونږ د نصاب نو په دغه کې هم بچو ته چې کوم دنو زهر وردان نه کړی دي او هغه خبري ورته کوي. موږ په خپل چې دا اوسنۍ نصاب وګورو یا دا اوسنۍ تاریخ چې دای څه بیانې دا ډېری خبرې زموږ مخکې شوې دي، ډېر زیات دروغ وته وایي. نو چې کله ته د خپلو بچو اډاڼه چې کوم دن په دروغو باندې کېدي هغه نه به سبا څه داسې خلک وي.
د مشال خان د وژنې په مقدمه کې که څه هم یو شمېر کسان ونیول سول او ځینو ته د ترهګریز د عدالت بېلابېلې سزاوې هم اورولې دي، خو د دې پیښې وایني شاهد او د مشال خان ښوونکی ضیا الله همدرد وایي چې په دا ډول مقدمو کې مخالف لوري له هرې خوا پر شاهدانو فشار راولي، ان د هغوی د وژنې هڅه هم کوي.
په دې کې یو ډېر اهم ګواه ماسټر کې وارډن و، هغه چې کله د مشال د اوچتو نو دغه ور سره خبرې شوې، هغه خبرې ډېرې اهم وې. هغه دا و چېرې هغه غریب ورته وی چیرې زه خو دا خلک ما وژني او دی ما ته څوک راته کافر وي څوک راته زه مسلمان یم او هغه کلمه وي، نو دی هغه د مخ نه لري کو چیرې په څه طریقه باندې دا ګواه مونږ لري کو چې دا کیس مونږ خراب کو چې ځکه نور څه نو کافر به ډیکلیئر کو چیرې دا کافر مونږ وژلې دي. هغه باندې ما حمله وکړه او هغه د وژلو کوشش وکړه، خو پک بچ کو اکسیډنټ کې کوم نه وژلو کوشش وکړه. نو تاسو دا اندازه لګی چې دلته بیا د مذهب خبر بیا پاتې شي، بیا خلک ذاتی دشمنو ته او ذاتی مسلو ته داسې انداز کړه شي چې د دې ته نه ګوري چې مذهب څه وي، لکه مذهبي چیرته دا نیوي چې سړی دی او هغه چې کوم دینو پاسټر ته وړن دی هغه هغه ماشوم سره خبرې شوې او ته هغه باندې هم چې کوم دینو اټیک کړي، یا دغه شن نور چې کوم ګواهان او هغه چې به کورونو ته تلو هغه ته چې کوم دینو یا خو به ورته په مختلف طریقه به بلیز میل کول یا به ورته مینتونه کول چیرته زمانه مو باندې لیدا شو نه کی دا شو نه کی په مختلف هات کانډې دي استعمال فلیک.
د مسل سپکاوی په تور کې یو خوا تورن کس ووجل سي یا د مرګ لګوار سره مخامخ سي، نو بل خوا د هغه کورنۍ هم له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ سي. د مشال خان پلار محمد اقبال په دې لړ کې د خپل ستونزو ذکر کوي.
په کاروبار د سړی زما داري اثر ورغېدلې ده، زما بچای ماته په کور کې ناستې دي تعلیم نه نشیدلې، یو قیمتي بچی مې د میان زلاړو په دې بچای ګانو به ما چې ټول عمر مهنت کړې ده کاروبار مې کړې ده ما ټول پیسې راوړي دي، هغه ما په دای باندې جیله ګولې دي هغه لاړې رااله مطلب دارې. یقیني خبره ده چې داسې خاندان د ډېر لوی تکلیف سره مخامخ وي او دا جزیمه چې زما دومره حوصله ده چې زه با وجود دغه چې کوم دنو زه په شا نه شوم، ما مجرمانه خاموشي اختیار نه کړه، زه به چا نه ونه یریدم، زه خرڅ نه شوم. نو مثال په تور داسې به هر څو پیچې دې ته به ټینګ شي خو خلک وته نه ټینګیږي، خو زه ورته ولاړې ما شکر دی چې زمانه پسته چې کوم دنو اوس رو رو داره خلک راوځي خپل تپوس کوي مطلب داره.
له هغه وروسته چې مذهب ته د سپکاوي په تور وژل سوي یو شمېر کسان بے ګناه ثابت سوي دي، خو پښتنه دا ده چې ولس اولی قانون په خپل لاس کې اخلي او د دروغو د تور لګولو لپاره اولی په قانون کې سزا نسته. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبلا یاز وایي چې اسلام د مذهب د ناسمې کارونې اجازه نه ورکوي او د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ کړل شي.
سو پوری چې د توهین رسالت قانون دی دا خو زمونږ په پاکستان کې موجود دی او زمونږ د قومي جذباتو حصہ ده، خو د دې بد استعمال، سوء استعمال، غلط استعمال د دې دین بالکل عزت نه ورکوي. زمونږ په دین کې د دروغ ویلو خو ډېر سخت مذمت شوی دی، نو که چېرته غلط الزام په چاو لګے دا دین تقاضا بالکل نه ده او د دې سوء استعمال لپاره باید چې قانون سازی وشي. او اسلامي نظریاتي کونسل تک چېرته دا کیس راغی نو دی علماء په مشاورت به مونږ ان شاء الله د دې لپاره قانون سازی کوو.
په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې پر ریاست هم تور پورې کیږي چې دې په دې ته واده ورکړي او د هغو خلکو یا ډلو ټپلو پر شا درېدلې چې سخت دریزی ته هوا ورکوي. د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې ریاست ته پکار ده چې ټولنه له سخت دریزی را وګرځوي ترڅو مشال خان غوندې نور ځوانان په ناحق قرباني نه سي.
زما خو خپل زوی چې کوم دنو په ډیر بے دردای سره قتل کو خو هغه لا قبر او لحد ته نو کوس کړی چې تاسو دې ریډیو ته ماړو انټرویو کړی وا هغه کې ما دا خبر وکړل چې یار جی زما دا بچی خو واپس نه راځي خو اخر دې ملک د نورو بچو تاسو پکار دی او دې باندې ریاست چې کوم دنو ناکام ښکاری نو موږ خدا غواړو چې ریاست دې ناکام نه دي قانون چې کوم دنو بحالی دي په دې ملک کې او د ملک د سیرا دي روخانه یې خو لیکن مثال په تور باندې چې کوم دنو ریاست هیڅ ذمہواری نه پوره کوي تاسو وګورئ چې ډېرې خبرې داسې وي په دې ملک کې چې کله دغه د ریاست خلکو په مفاداتو کې نو که څوک ټوله ورځ عدالت ته کنځل کوي نو غیته څه نه وایي او تاسو وګورئ چې مشالې وجنو د لسو بجو نه کیسه شروع وه او په درې بجې باندې هغه قتل کړ د ورځ رڼا په یونیورسټای کې او دغه ځای د ریاست ټولې ادارې موجود وې نو ریاست چې کوم دنو کې ذمہواری پوره کوله نو موږ به د دوره تکلیف نه د دوره درد نه به دا کوم چې کوم دنو سلاتي ورېدو چرته چې د کوم د حق आवाज کیږي چرته کته دا وایي چې یره ظلم دي نه کیږي خلک دې نشي تختولې نو بس پتا باندې سپای یار کټ کی تاله سکار ګوري ټول ورځ د تن نظرای پرچار دې ته تعذیبونو رټکراو خبرې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو مشر غړی شیر محمد ایډوکیټ هم ریاست ګرم غنی او وایي چې تر څو ریاست کوټل اقدامات نه وکړي نو په ټولنه کې به دا ډول پیښې تکراریږي.
دا خو د ریاست ذمہواری ده پر ریاست کې چې هر وګړی وي هغه که د هر مسلک ده که د هر مذهب ده که د هر فرقې ده دا غي تحفظ شوی هغه د پاکستان پاین کې د ریاست ذمہواری ده چې دا هغه د اخري تحفظ کوي یعنی هیڅ یو مذهب سړي ته دا اختیار نه لري حاصل یاغه د بل چا مطلب چې د مذهب توهین او کی بیزتی او کی او هر مذهب کفر کسو کې پکاره چې داغه مطلب چې مخنیوي وشي اوس ریاست دا دی چې پس په یو خاص دغه باندې تاسو په دې تیر وختونو کې وکړل چې دا د ختم نبوت په حواله باندې سمره نوې مطلب چې هنګامي وشوې تحریکونه چلېدل او په هغه باندې په پارلمنت کې سمره نو دا د حکومتونو او داخله چې دې ډېر زیات لکه به وسدي
دا چې د مذهب سپکاوی قانون په لړ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون څه کړي او د دې قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره څه سپارښتنې وړاندې کړي دي. شیر محمد ایډوکیټ وایي دوی په وار وار د پاکستان له بیلابیل حکومتونو سره په دې لړ کې مذاکرات کړي دي.
منګه د حکومتونو سره په دې کې خبرې هم کړې دي او هغه ته منګه دا پیشکشونه کړې چې دا طریقې کار دی زیات غیر انساني دی ځکه چې دی که هیڅ حکم مطلب چې معاف کېدلی نشي او مطلب چې په چا باندې تور لګي الزام لګي نو په کار دار چې باید چې تاسو دغه مطلب چې لکه مخنیوي وکړي او خاص کر منګه تجاویز دا ور کړی چې کم سره فرض کوي او چا باندې الزام لګي چې رد داسې د بلاسفیمی یو عمل کړی دی نو په کار چې دغه نمخ کې مطلب چې دا یو بی پی او د ډیسټریکټ پولیس افسر په لیول باندې یو کمیشن وي چې هغه تحقیق وکړي ځکه چې ډېر خلک چې دي د ذاتی غرضونو لپاره مطلب چې دا قسم خبرې کوي د دې ډېر زیات ناجایز او غلط استعمال کیږي او د دې کې د بشري حقوقو ډېر زیات خلاف ورزي کیږي.
په پاکستان کې د سخت دریزی په دیدی کې یو خو ادم برداشت ته لار هوار کړي نو بل خو د ګڼو کسانو ژوند لکړاو او ستونز سره مخامخ کړي دي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې پر مذهبي لژکیو د سخت دریزی اغیز ته کتنې کوو.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور ځوانانو غږ
کډټ کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.